أساسي أو بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته راغلی نن د ماشومانو پاک خبري کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غلط توانه د لوړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومې بدې پایلې لري نن په خبرونه کې له میلمه سره چیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پنځه استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست وایي، ستړي مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو او په ځانګړې توګه بیا کابل کې په هرو لسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلی شوی. تاسو تقریبا د څلورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولی، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري. دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید ووایم کار د ماشومانو د خپل خوښې او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغسې شاخه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوس مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت یې څه کېدلی سي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا څه شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد یې ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي. نو پلار یې مجبور ده چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دسروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اسلام په ټولنې باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي، او مور او پلار یې بیا ترېنه په کار کې استفاده کوي چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم جنگونه او ناامنی ده په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده. دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په طول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم که البته مسئولیت لري دوی بی توجه دي او پوره پاملرنه نه کړې خپل ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنۍ کې داسې شرایط وضع کیږي چې ماشوم باندې له حد زیات فشار پیراوړل کیږي د تربیې لپاره، د درس او تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان وو باید به درس او تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به شي دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول یې ناشونې ده، او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرڅ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بیوزلی دا خامخا د جنسی زورونه سره، له فزیکي زورونه سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کیږي، تکول کیږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي زورونه سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره، او کورنۍ په دې تمه ایتي چې مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تیری، په اوړي کې ګرمي تیروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه دي دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکی ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده، په دې کې یوازې کورنۍ نه بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې طرح ولري چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، ترڅو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په نس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې د خلکو اقتصاد خراب دی. دغه موضوع چې هره ورځ لارې برخې څخه ښځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کړي؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبوره سي، ګدایي ته به مجبوره سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې کم نه تاسو 15 نفره اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا سو لکو غړو ته رسیږي چې دوی بیروزګار شول او دوی خپل ډوډۍ فعلاً لپاره ترلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه مېرمنې بیروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد ترلاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا اړ نه شي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي د دغو مېرمنو ماشومان او شاخه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. ګټه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاخه کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاخه کارونه ترسره کړي او دوی ته یومنی ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بېکاره سي او د کار زمینه ورته برابره نه سي، معاش هم ورته تعین نه سي، دا حالت تاسې څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقی لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منشي ده، که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه نه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق به استعداد، هر څوک مطابق به هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلوده او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، ترلاسه کړی و، بالاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد یې برابرو. اثرات به طبعا منفي وي، او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته، څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده، که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یوه منظمه کړنلاره موجوده وي، تر څو ماشوم په کړنلارې باندې، په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقدهي ځوان له دننه راتلی سي؟
موږ تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګز د کاسه میایې. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغه څه په آینده کې هم دوی هماغه شخصیتونه پیدا کوي، هماغه څه جامعه ته وړاندې کیږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې چې دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي. که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې. نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی او له بلې خوا ورځ تر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبوره نه کړي یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کی، د مصرفیت زمینه مساعده کی خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کی، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کی، کسبونه زده کی، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده په هر سن کې شي وي چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مورنه اخلي. لکه مخکې موږ او تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګانو وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مانو په برخه کې کوم سازمانونه شي دي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره دې هماهنګي وکړي، یو ځای او د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی دې برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي دې ورته وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي. د افغانستان لاسي صنایع به هر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، نو خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه یي چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالات کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه یي چې مثبته پایله پایله ولري ماشومان وروزل شي ماشومان یو کسب کار زده کی تعلیم زده کی هغه دیو اقتصادي چارشې خاون شي اقتصاد ولري اواید ولري کورنۍ ولري او پراتونکو کې سالم ټولنه چوراند شي نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نن ټول خبرو غوښتن کوم ډیره مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدل تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری
دنی مشبو کشبو ملا ملاقاتنا اودني مشبو کشبو ملاقاتنا شیرا یاد کرم را یاد کرم مری مری اوخ کی کوخ کی تو یب ما او تارا طویل طویل شی پریم نگدی تارا طویل ویل شی پریم نگدی دبل اختیارو اختیارو زبی وسا بی وسا امینا سیزی سیزی بدرنگی کڑما ماٹو کی کڑی دینا ماس بگلی دینا تو ولی مارا برشوی لمانا تو ولی مارا برشوی لمانا ماٹو کی کڑی دینا ماس بگلی دینا تو ولی مارا برشوی لمانا تولے مارا برش ویل مانا زماش نصیب مخوارو خوارو ملامتا ملامتا درد یما او استاد بنگلو بنگلو شور میں ترخواک شو استاد بنگلو بنگلو شور میں ترخواک شو استاسو کسکی کسکی خپنی ولے نیوالے شمینا بیادی پکلی پکلی کی بدنامہ بدنامہ ولکڑما او بیگارا نغلی رانغلی آج زیارا بیگارا نغلی رانغلی آج زیارا پماد ٹولا کٹولا شپا شوگیرا کرمینا صبر نوشی زمانہ نورا نورا صبر نوشی سبا دنو ما نم پخپل ورغوی ورغوی گل کو ما در پس وچا میں دسوی زڑی گیوی ندا تاسر میں مینادا مینادا جانانا در پس وچا میں دسوی زڑگی وی نادا تاسر مینادا جانانا تاسر مینادا جانانا یار کستا نام نا گناه من شوم گل گل زوانی زوانی با بخپل کور کور کی زڑو ما پاسا سباشو سباشو بکر خیلا پاسا سباشو سباشو بکر خیلا لازمی دغاری دغاری خلاصا با خلاصا بچی در نزما jola jola bo mamaya na de azadi melma
da azadi radio da azadi melma qadar manawridun ko stadi mashi hile da che tase thul ba rogh jodi ast دا د آزادۍ میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا فرید سیال ستاسو قربانې نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال میلمه دی زموږ دا میلمه د ټول نیوز پوښنۍ خبريال عبدالله حمیم دی عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د ټلویزیون ته راپورونه برابرول دا چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپختو حمیم صاحب ډیره مننه کوم د ودان چې وخت راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او زده کړې چرته پیل کړې دي
ډیره مننه فریدی سلامات وسې ژوندې وسې ز په اصل کې د ورزغان ولایت ما امازه په هلمند ولایت د شکرګا کې پیدا شوی ما عملت لوی سوی اما عملت می شونځی لسته ده عملت می ټول ژوند می لامه غزای څخه پیل سوی دی خو په اصل کې زه د روزګان ولایت څخه
حمیب صاحب د زده کړو د پایل نه راته وایا خونځی ته د نومړي ځل لپاره چا وړی وي هغه ورځ دی یادیږي ځکه عموما ماشومان چې خونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کیږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي تاسې د هغه ورځ په یاد د کومه خاطره څه ورنه لري
زه شونځي زما ماما بوتلم هغه شونځي کې شامل کړلم زما سره مې د ماما یو زوی مو چې ما واغې سره مسول یو خو زه فکر کوم زه دغه څخه لږ مشر وم چون ماماګان مې شونځي ته تلل نو دغه سره مو عادت وو او چون کور کې مم درس ویل مسجد کې مم درس ویل او د نور ماشومانو پر کم نو او اول ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت پیرزل دورایا و چې موږ د غلیسینوم وس د شهید انور خان په نوم باندې دی هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو د غلیسینوم یې شیوه د ملا بورجان په نوم باندې و د هلمند د مرکزی لیسو څخه و نو په هغه ورځ بوتلو مکتب کې شامل کړو او هغه زما ماما زی فکر کوم مس کشر و هغه نه شامل و او بیا ول چې نه یو ځای سي یو ځای راځي بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو د ماما د زوی مې مور پلار نه و هغه په اروپا کې اوسېدل زو د ماما زوی مې عملته وو نو ما واغه سره مسول وو همیشه به یو ځای شونځي ته تلو راتلو او د شونځي داخل څخه نه خو هغه وخت چې ما په دې چې موږ د کوڅې پای کې یو کس وو هغه سپای درلودي نو کله کله به بس د دې سپی سره ډیر په جنجال کې وو چې هغه به ما سیمنډه ولا ځکستله به موږ به سیر وو شو دا سپی نو هغه مې دغه وخت خاطرات څخه ځین کې راځي
د درسونه پاره ته وایا خوانځي کې تکړه وی ک ماما زوی چې تاسو سره وزیت لو راتلو غدر نه تکړه او کوم مضمون دی خز دکیده
زه فکر کوم چې زه شوم درسونه کې تر دې اتم سیمپ نام سیمپری زه شوم ورسته بیا فکر کوم تمبل سولما ما چون دیني درسونه ما تاکي بوله مسجد تمبلله ما دیني درس مې موله او بیا د دې ترڅنګ د طالبانو اوله دوره او هغه وخت کې دا کورسونه او انګلیسي او دا شان ډیر کم و او بیا د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد ما هغه و چې داغی کور ته بزت للم غیب مات جام زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسی دا شان ما ټول ما غی څخه زده کړی دی اوس چهار ځای خدای دې ژوندې لري نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمبري زه شوم ما درسونه ویل او د دې ترڅنګ د مازه د ماماګانو کور کې اوسېدل ما ماماګانو سره خپل داناو د نکسر اوسېدل ما غیر باندې ډیر فشار راوړي چې زه باید درس وایم او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل بوي هغه دری مضمون
حمیم صاحب کدام را ته وای د چې ماماګانو کړو سې دې زده کړې په مسافرۍ کې د کولې ولی په لوړ سنفونو کې د تنبلی غوړه کړو تنبلی طرف ته لاړې څه لته نه
پوهې ماما مسله دا سی و چې کڅام زه د دې د پاره عمل ته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس وایم زه باید تعلیم وکم کڅام ماماګان مې ټول لاغي شونځي ته تله پونتون ته تله لاغي ډیر زحمت را سره ایستې اما ځینی وخت دا سکیږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن زین میتودونو کې مشکل وي زین میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا غوی د هر کم موهیتو د هر کم میتود سره غوی آیار کیږي غوی بلد کیږي اما چې کله نه هم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه وو زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیات سره به ډیر په ستونزه کې وم ډیر په مشکل کې وم
کدام را توی حمیم صاحب پانتون تا چه وقت تصمیم مونی و چه پایلی که کانکور از موینه چنگه تیرش و پا دیر را توی است
زی چکل لسم سیم سخه پاریغ است ولما اغا وقت که دوازر لسم کال و پا اغا وقت که امنیتی وزیعت جنوبی ولایتو که جه خراب و دا کور سخه بیرون یعنی ولایت بل ولایت تاګ مشکل او مجبوری نه پر شو لا زکه شرمونه ما تصور خلاف لوري نمبر وړي وي 2545 نمبر ما وړي وي او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی او بیا زه د پایاب ولایت علوم بشری او ادبیات ته کامیاب شوم یو مکه څا ما غه هیڅ ما نو انتخاب کړی او زه ولایت کې هغه ولایت ته کامیاب شوم نو زه ډیر خوشاله ومه بل می څنګه وي هغه بس پین بولتا کې اوسېدل چې بار زه پونتون ته کامیاب شوم اوس به څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب شي چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای ان توای زړه ډاټا وای بیا می پلا راتول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پونتون ته ولان نړم او چې پلار مې ضعیف وو او هغه هم سپینجری وو د درس پر ځای باندې ما کار کوي چې زه به تلویزیون کې مصروف وم او هم داسې کرا کرام د مسلکي ترڅو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم
همیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په تیر شلو کلونو کې هلته جګړه و او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایې او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان بو چې کاش زه مان ته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته لار سم ځای کار وکړم ما په هلمند کې کار کوم هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیون ما مالته کار کوي بیا زه کوم مری سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمه په نوم باندې و هغه کاسل ته استعفا ورکړ او چې زه اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولید او دا زای خالد ته دلته کار کوي چې ضرورتو ما یو زه خود کار کوم به مشکل دا و چې هغه وخت کې زه چهره تن ډیر کشر مل می دلمه بیا وای زه سید خو زیل ته کوم چاته معرفي کړلمه بیا غیره ټول چې مرسنګ درته زبیر تراله ملمن ته په دې مابینس کې هغه لکندار څخه یو خبريال استخدام کړی او هغه یو دوه هفته یو شل ورځې کار کړی او هغه بیرته ځواب کړی. بیا کوم بل کس لکندار څخه استخدام کړی او هغه یو میاش کار کړی. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنت کړی او زه خبرونه کوم. کله چې خبرونه څخه وتلم لس بجې ماته زنګ رالی، بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما بیا وایي چې کندهار ته راسته د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه، همداسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفی زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سره لیدنه او که څه هم ما دوی ته ځینې گزارشونه زما څخه غوښتي وو، ځینې راپورونه ما هغوی ته لېږلي وو، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه هملته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې. بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي. 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ. بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره
وکړ. هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ وو په دې شلو کلونو کې، او تاسو هماغه ځینې رپورټونه ورکول. څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو، او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هره لحظه مرګ وو، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنې ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې وو. که هلمند کې وو هلته دوامداره جنګ وو، که اروزګان وو جنګ وو، که زابل وو، که کندهار وو، اکثر ولسوالۍ کې بي جنګ وو. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې وو. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ام پی جار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووایي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون، خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په آسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووایي چې خبرې کړي چې دا هلک یا مرد یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه بیرته راتلې خپل دفتر ته، خپل کار ځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي، نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي؟ ادامه ورکړي
فریدی اصلان دا یو جنون وو کار کول، او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده. چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بتللم چلته به ډېر کم خبر اعلان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو. که څه هم نور مشران خبر اعلان به وو، هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلود ستونزه، خو ډیر کسان نه تلل داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډیر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي، او ما به دغه فیډبیک لیدي. نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغه خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هر طریقه زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د خلکو ژغ او د دې وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم سب کدام راتوي په دې رسته یو کې څومره چې موږ د غدرې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتوند مشکلات لري لکه په دې رسته یو کې د پاکو بو کمواله جوړ ساګانو ته خلګو غرزیدل تاسو چې کله غیز نه ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څوي
فریدې انت ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اتا داس زایون نه داس سیمې داس مسائل به مخ ته تلل چې د بي وسي څخه به بغیر لدې چې وش کې به ما ورته توې کړل نور به میث ما لاس نه راتل چې زه د خلکو سره کومک وکم ناغه خلک هغه وخت کې د پام غورځول سیوی و وس هم تقریبا ل پام غورځول سیوی دی مثلا لوی ستونزه الته د شونزي و الته د تعلیم پاړه باندې و امالته لوی ستونزه د پاکو بو پاړه باندې و راته بدبختی الته د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره و چې هغه کشت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر کول د تاریخو د کوله امدا بدا لوی بدبختی وي ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اتکلن نکلن ماشوم به سیری کالی شلیدل بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د څه به یو بیلچا ور سره و دی به په کاروانده کې به کار کوي د کاروندې ارزښت چې کتلې وای هغه په ملنونو افغاني ارزښت ترلو دی امه د سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به الته بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې لیدلې وای چې دا اوس په بدبختی ده دا بیچاره بزګر چې په داس یو نه پاک کارونده کی کار کی یا واغه بیچاره پتې نه پویږي چې د زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند تباکیږي د زحمت په نتیجه کې زکاغه به تاریخ کړل هغه څخه به یوروینو ګوډر او کریستال جوړیدل ام هغه به د مجبوریت څخه یا هغه د سیو رواج په دې کلی کې په دې وطن کې چې هغه باید دغه سیو کار وکړي ام دغه بزګری وکړي نو تاسې دغه مشکلات او دغه ستونزې او سخت به وسی به ما ځان به بیا وسه غنی چې ولی د خلک دار کم دی اولی تغیر نکي خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان و سم محروم پاتې دي لار څخه
سمیب سم کدام راته وای په دغه تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ وو تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې وو د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت پڅ کې وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی لکه مکولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي
ځکه در توه ما چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالی موساکلا ولسوالی زمینداور باغران ولسوالی چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کاله اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالی نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانه دي چلته ملکی حکومت ولی جرامنس ته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې و سیاله سیمه یا خلک نو دا ولسوالی چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اغاسلی کارخانه کارځای تولید هر څم په دی ولسوالی کې کیږي دی کې ځینې سیاسي مسائل و چې همدغه مسائل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لري وساتل سي مثلا د خلکو ذهنیت په دی جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅم د ټول خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر امداسي یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاری سی یو الته په داسې کور الته نو چلته یو شزه کونډه نیوي الته یو ماشوم یتیم بنو او الته به یو مور او پلار بیا اولاد سوي نه و تو یوازې دا نه چې تقریبا طالبانو ته حکومت په ضد باندې بجنګیدل نه د ماغ ولسوالۍ څخه نظامیانه و هغه په حکومت کې و دا سی ډیر مثالونه و چې د یو فامیل غړي به و دا کازی به په طالب یو طالبانو کې و بل دا کازی به په حکومت کې و او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وشله
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي، تاسو هغه مهال چرته وی او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وی، یوازې شار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هر ورځ به راپور درلودې، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې، یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه و شار کې، چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، ما هغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي، بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وژنول چې ولاړو، سوال دا یو تاریخي شیبه ده، او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز دا تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلی، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې تلل چې مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه، خو زه او عبدالحق و مریم تر ډېر وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا و مریم ولاړ همالته، د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و ساپی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېر وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو، او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستې، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
ولا زه څه درته ووایم، په دې اړه باندې زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان شول، د ازادي رادیو خبريال الیاس دایش تیڅو نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری وو خبريال د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شی تیڅو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبريال کندهار کې هغه شی تیڅو همداسې نور دوستان داسې هر پیښه چې بکیدله زما لپاره جبران سخت وو او زه به سخت ډارېدلې وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وه چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودی هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نورو برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول هغوی ژوند له لاسه ورکړي د هغوی فامیلونه چې اوس زه ګورم د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي ښه حالت کې نه دي نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ لرې یاستئ تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی ورته وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی یو رپورټینګ نسي کولی رپورټ نسي لیکلی اما یو کس کي که هغه له دولسم سنف څخه فارغه سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم.
ډېر زیات مننه کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت دې راکړ او خبرې دې وکړ.
غصب سو دے کامپ سو دے سوداگرا غصب سو دے کامپ سو دے سوداگرا سوداگرا تلپ سو دے بامپ سو دے سوداگرا سوداگرا غصب سو دے کامپ سو دے سوداگرا سوداگرا سوده سوداگر د ملک بغړې پسور په خرسيږي د جمعات امام پسوده سوداگر غصب سوده کام پسوده سوداگر سوداگر جنت دمستورو بہواس کے مست ہے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسو